أوقات خوش، خدا نجحتر.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، لوی اختر مو مبارک. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی، او چې په کابل ښار کې د لومړۍ حوزې په یوه اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ برید وشو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ښایي ټول بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او له طالبانو سره د اوربند مسله یاده کړه. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي.
اوریدونکو ستړي مو سید، افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. رپورټونه وایي پر کابل ښار نن 12 راکټي حملې شوې دي. ایران یو نوی جنگي جټ الوتکه جوړه کړې، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي په روسیې د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو پر امکان غور نه کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن ولس ته د اختر په وینا کې پر کابل ښار نننیو راکټي حملو ته په اشاره وویل افغانان د راکټ ګواښته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده، او همیشه و د خپل استقلال او خپل اسلامي عناناتونه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د وینا پر مهال د هغه له غږ سره د راکټو د لګیدو آواز اورېدل کېده. رپورټونه وایي 12 راکټ نن پر کابل ښار توغول شوي دي. چارواکو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګید، خو چاته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو او حکومت د هڅو ملاتړ ته متعهد دي. د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منطقه کې د ریکاخانی په کوڅه کې وسلوالو کسانو نن ډله ییزه حمله کړې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې وسلوال کسان یو کور ته ننوتي وو، او په دوی وایي چې په ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې یو شمېر وسلوالو کسانو تر ډېرې مودې په سیمه کې مقاومت کاوه، او د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکه د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم دا نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاع سنت په نندارتون کې ښودل شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه شوې، پرمختللې ټکنالوژي او پرمختللی د رادار سیستم لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولي چې تهران ته جاسوسي کوله. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالفو ډلو او د يهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. یو نیول شوی وګړی احمد رضا محمدی دوستار نومیږي چې 38 کلن او د امریکا تابعیت لري. دوهم وګړی مجید قربانی نومیږي چې په کالیفورنیا کې اوسیږي او 59 کلن دی. د امریکا د عدلیه وزارت په وینا د دغو کسانو څخه یوه په 2018 میلادي کال کې ایران ته سفر کړی و، او هلته یې د هغو کسانو په ارتباط معلومات ورکړي وو چې په امریکا کې اوسي او د ایران د رژیم مخالفان دي. پر دوهم وګړي هم داسې تور پورې سوی دی چې په امریکا کې په شیکاګو کې د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول او له ایران سره یې شریکول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په روسیه د بندیزونو پر لری کولو فکر نه کوي. جمهور رئیس ټرمپ وویل شای په هغه صورت کې به پر دې غور وکړي چې روسیه په اوکراین یا سوریه کې هغه څه ورکړي چې امریکا یې غواړي. ټرمپ سوریه او اوکراین ته اشاره وکړه او ویې ویل چې له روسیې سره ډېر کار امکان لري او دواړه هیوادونه د جوړجاړي ډېره زمینه لري. ډونالډ ټرمپ له رویټرز سره په مرکه کې چې پرون خپره سوې وویل چې ولادیمیر پوتین تېره میاشت په هلسنکي کې دا کتنې پر مهال له ده څخه غوښتنه نه ده کړې چې پر روسیه د امریکا بندیزونه لرې سي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل د لومړۍ حوزې په یوه سیمه کې د وسلوالو افغان پوځیانو ترمنځ جګړه وشوه.
تنها دو تن از نیروهای نظامی ما سطحی مجروح شدیم. وضعیتشان کاملا خوب است. عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. به احتمال قوی که تمام تروریستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدیم.
وسلوال د رکاخانی په سیمه کې په اوسرای کې ځای پر ځای شوی و. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند مسله یاده کړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط بر این که آتش بس دو طرفه باشه.
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د کابل نننۍ او راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان د افغانانو اراده کمزوري نه کړي. نور مهم مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. اورئ چې په کابل ښار کې د لومړۍ حوزې په یوه اړونده سیمه کې وسلوالو مخالفینو له افغان پوځیانو سره جنګ وکړ. په دغې جګړه کې دوه افغان پوځیان ټپي شوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانشوی ښایي دوه تر درې بریدګر په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو د دوی تصفیوي عملیات به روان وي. حدیث پردیس دغه مسله تعقیب کړې او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات سدی.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. بلې، سنګزای صاحب، نن سهار په د کابل په ښار د اولی دویمې او شپاړسمې حوزو اړوند مربوطاتو کې البته د کورنیو چارو وزارت په خبره لس راکټونه لګیدلې دي چې له دغه بریدونو وروسته د کابل د لومړۍ حوزې اړوند د رکاخانې په سیمه کې یو شمېر وسلوالو دغلته ډله ییزه حمله کړې وه چې څو ساعته له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت و. شېبه مخکې کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې ټول وسلوال وژل شوي دي او د ده په خبره په ډېر قوي احتمال ټول وسلوال له منځه وړل شوي دي او د اطفایه را رسېدلې تر څو په هغه سیمه کې چې کوم ځایونو اور اخیستی د هغې اور د خاموشولو لپاره. د ښاغلي دانش په خبره په دغه پیښه کې دوه تنه برسیرن ټپي شوي دي، البته دوه پولیس او ملکي تلفاتو چې ملکي خلکو ته مرکشوبله اوخته ده. په دې رابطه یې ویل چې سیمه تخلیه شوې وه او چاته مرکشوبله نه ده اوخته. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي دانش د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. همکنون که شما میبینید اطفای آمده تا ای که او ساحه را که آتش گرفته خاموش بکنه. به احتمال قوی که تمام تروریستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدن و قطعات خاص ما در اینجا حضور دارن. عملیات جستجو هنوز هم در این ساحه جریان داره.
د وسلوالو د شمیر پر رابطه باندې تر اوسه پورې یعنی زدو نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینو راپورونو کې وطن خودل شوی، خو د کورنیو چارو وزارت د دریو تنو خبره کوي. یو پوښتنه چې همیش مطرح کیږي او اوس هم چې دغه حمله شوې ده، البته رکاخانی سیمه تقریبا د افغانستان دفاع وزارت او دوی سره ډیر په کم وطن کې موقعیت لري، دا چې وسلوال څنګه دې سیمې ته راغلي وو؟ دا پوښتنه مطرح شوه د امنیتي مسؤلینو نه، خو دوی په دې رابطه باندې بڅیړنې کی او روسته به معلومات
پردیس ولستر شریف یو څبلم کلوت فنوي خغلی دانش راکټي بریدونو ته اشاره وکړه. فکر کوم اولس مشر اشرف غنی هم راکټي بریدونو نن یاد کړل. په کوم سیمه باندې لګیدلی؟ آیا په دې پویږي که څنګه؟
بلې سنګزی صاحب، راکټي بریدونه چې نن سهار په کابل یعنی وتوغول شول، دقیقا هغه مهال چې ولسمشر د اختر مبارکي ویله او ولسته وینا کوله، همغه وخت دغه حملې وشوې او دغه بریدونه د اولې حوزې، دویمې حوزې، شپاړسمې حوزې په مختلفو سیمو کې لګېدلي، او دقیقو سیمو په باره کې مو پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې خود کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې څه نووي. اما په دغو سیمو کې د اولو دومو شپاړسم امنیتي حوزو د کابل تقریبا هغه گرین زون ایریا راځي پکې، چې په هغې کې تر ډېره پورې یعنی سیاسي نمایندګۍ، سفارتونه او د هلته موقعیت لري.
بل مننه کوم حدیث پر دې سو د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې د کابل د نننی برید او راکټي حملو په اړه باندې وروستي جزئیات شریکول. نن د کابل درکاخانی په سیمه کې په اوسرای کې وسلوال داخل شوي او د کابل په څو سیمو باندې لومړی راکټي بریدونه وکړل او وروسته یې له افغان پوځیانو سره وسلوال نښته پیل کړه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم ورزو د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو جزئیاتو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه وویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی خو مشروط پر دې چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته غاړه کېږدي. هغه همداراز د کابل نننیو راکټي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي او نانو ارادی نشی کمزوری کولای. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همداشه به د کابل په استودیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه ستانک زی صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته د اختر مبارکي. لکه څنګه چې تاسو وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی چې د وسلوالو پر ضد وویل چې د وسلوالو پر ضد د حکومت اعلان شوی اوربند په نړیوال او ملي کچه باندې د دغه اوربند ملاتړ شوی دی. ښاغلی غنی چې نن یې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په ارګ کې وینا کوله، دا اوربند مشروط یاد کړ او ویل هغه وخت به نافذیږي چې وسلوال طالبان هم د اوربان پاړه رسمي اعلان وکي او خپل اوربان اعلان کړي. لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، د ولسمشر د وینا پر مهال باندې د کابل په خار باندې یو شمېر راکټونه د توغولو غږونه هم واوریدل شول چې ښاغلی غنی هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما پول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه باندې باور لري، وینه باندې باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان د ولس آرامی به خطر کې واچي، که دوی فکر کوي چه د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر کټي، بیا د فکر وکي دا ولس اوچت ولس ده، در دل ولس ده، او همیشه بعد خپل استقلال او خپل اسلامي اناناتونه دفاع وکړي.
ښاغلی غنی همدار از ویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه، انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري، نو باید دلته بل اخره سوله راشي. ښاغلی غنی ویل چې 93% افغانان، عام افغانان چې د وروستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې سوله غواړي، او همدار از په اسلامي نړۍ کې هم د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی دا، او افغان حکومت د سولې لپاره کار کوي. دغه د آتش بس اعلان ښاغلی غنی د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو د 99 کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. که څه هم وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ لا هم نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبری اژانس 13 ورځ د دوو طالب قومندانانو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربان رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نه خودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربان د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو، دوی بیا نه غواړي چې اوربان وکړي. خو وسلو طالبانو د یو شمیر افغان زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. دغه زندانیان د دوی په وینا باندې چې په فراغ، غزنی او هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې شمیر سلګونه تنو ته رسیږي چې د عرفی په ورځ یعنی 13 ورځ دوی له سهاره دا پروسه پیل کړي وو د شپې تر ناوخته دوام وکاو. دا زندانیان خوش کړل د زندانیانو پاړه باندې 13 ورځ
اکرام صاحب چې موضوع ډیر اونو وزو فقط یو څه غواړم وایم پښتنه وکم چې د طالبانو وروستي دریس خود شې نه دی هغه شوي نه دی معلوم شوي تر دا اوسه پورې که څنګه
نه تر دې دمه وسلوالو طالبانو د اوربند او د نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. وروستۍ اعلامیې د همدغه زندانیانو په اړه چې ما یادونه وکړه خپرې شوې دي خو په دې اړه یې لاس نه
رسېږي. ډېره مننه کوم له کابله اکرام الله اکرامو چې د ولسمشر اشرف غني د نننیو څرګندونو په اړه باندې موږ ته وروستۍ جزئیات راکړه. ولسمشر اشرف غني د اوربند مسله یاده کړه، وی ویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی خو طالبان هم باید دغه اوربند ته غاړه کېږدي. هغه د کابل راکټي بریدونه هم یاد کړل چې وی ویل په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مرانه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی د پاکستان حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره نوی پلان عملي کړي. حکومت څه غواړي او څه باید وشي چې قبایلي سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې داخل شي؟ دا موضوع زموږ همکار رضوان مراد څارلې ده، همدا شېبه په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره څه پلان لري؟
مننه ستانکزیا صاحب، قسم چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړلې او د خیبر پښتونخوا د صوبې یا ایالت برخه وګرځېده. خو د قبایلي سیمو پراختیا ته په پام او دغلته څومره خلک اوسیږي هغې ته په پام سره د پاکستان حکومت غواړي چې د قبایلي ټولې سیمې چې مخکې د اسلام آباد یا د فاټا په نامه یادېدل چې د مرکزي حکومت لخوا کنټرول دي، دغه سیمې د پاکستان په اساسی قانون په چوکاټ کې راولي. یعنی هر هغه پاکستانی چې د پاکستان په اړه برخې اوسیږي هغه شان حقوق به د قبایلو سیمو اوسیدونکو ولري او کوشش کیږي چې دا په یو ډول باندې قبایلي سیمې د پاکستان هغه د انګریزانو په خبره چې مین سټریم یا هغه اساسي بهیر د عوامو کې داخلي کړي او د پاکستان برخه وګرځوي.
مننه. څه باید وشي چې قبایلي سیمې د پاکستان د مرکزي حکومت او د دې هیواد د اساسي قانون په دایره کې راشي او دا مهال حکومت په قبایلي سیمو کې له کومو چیلنجونو سره مخ دی؟
څو شیان چې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کیږي د پاکستاني چارواکو لخوا، د پاکستان د پوځ لخوا او حکومت خو نوې د عمران خان په مشرۍ ده، هغه دا ده چې لکونه یا سلګونه زره قبایل د قبایلي سیمو د جګړو له امله په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان کې دا بېځای شوي دي. د دوی بیرته ستنېدل یو لویه مسئله ده تر څو هلته د خلکو نظر او د خلکو غرایه هم واخلي چې د دې سیمو برخلیک څه رقم باید وټاکل شي. دوهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت دی چې پاکستان وایي موږ ته ګواښ دی او افغانستان حکومت وایي چې اصلا د پاکستان ملاتړ ورسره دی او افغانستان کې فعالیتونه کوي. یو دا مسئله ده او بله مسئله دا ده چې هلته د پاکستان یا د فدرالي پخوانی قانون ډیر سخت قانون دغه دی، هلته ځای پر ځای دی او دغه قانون بدلول لپاره هم هلته د بشري حقونو ځینې اندېښنې دي چې د دې قانون په عملي کېدو سره باید هغې ته پام وشي. نو د بشري حقونو مسله، د کډوالو مسله او تر ټولو مهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخ دی تر څو کولی شي چې دا قبایلي سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ او نظم او دایره کې راولي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د پاکستان د نوي حکومت د ځینو پلانونو په اړه باندې چې د قبایلي سیمو په اړه باندې لري موږ ته جزئیات واورول. ازادي رادیو ته غواکی است. اوس بیا هم راځو د افغانستان یوې داخلي مسلې ته. د کونړ اوسیدونکي د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د لوی اختر په خاطر د اعلان د اوربند اعلان د دریو میاشتو مشروط اوربند له اعلان ملاتړ کړی او له وسلوالو طالبانو هم غوښتي چې ورته اقدام وکړي. روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیر کوچنی اختر کې د حکومت او وسلوالو طالبان اوربند کې لډی رو کلونو وروسته په خوخه د اختر شپې ورځې تیر کړي. اوس چې د لوی اختر پر رسیدو ولسمشر غنی یو ځل بیا یو طرفه مشروط اوربند اعلان کړي، کونړیانې ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم د ورته اوربند اعلانول غواړي. ګوهر ساپی او حمید ځواکمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حمید واکمن دے کنر ولایت مرکز آباد سیدون کے کم اوربن چی رئیس جمہور اعلان کو منگا دغه اوربن ہر کلے کو ملاتڑی کو او د دولت کو سوال مخالفین باندې مغ کو چی دغه اوربن ته غاړه کی دغه هم یو وجود محل اوربن اعلان کی نور د دې جنگ جګړو نه لاس واخلي تر څو منگا او ټول افغانان په یو سولیز چاپیریال کې ژوند وکړو له ژوند څخه خوند واخلو هغه درې ورځې اوربن چې وو د هغې خوند هغه د چا خبره اوس هم زموږ په خوله کې پروت دی او موږ ډېر زیات خوشحاله وو. الله تعالی دې زموږ په افغانستان کې دایمي سوله راولي.
کونړیان وایي په تیرو څلوېښتو کلونو کې له مرګ ژوبلې غمونو او ژړاګانو نور سن دلی دلی او له وسلوال مخالفینو غواړي چې نور دې جنگ ته د پای ټکی کېږدي. محمد علی جوهر وایي
ځکه چې زموږ ولسونه نور د جګړو نه په تنګ راغلي دي، نور د مړو نه، نور د جړاګانو او ویرونو نه په تنګ راغلي دي. د ولسونو په نمایندګۍ، د خپل ځان په نمایندګۍ باندې په ښکېلو غاړو غږ دی چې دایمي اوربند ته زمینه سازي وکړي او دایمي اوربند اعلان کړي.
دا یادونه وړ ده چې تیره ورځ ولس مشر غنی د لوی اختر د مبارکو ورځو او د افغان ولس د خوښیو په خاطر درې میاشتې مشروط اوربند اعلان کړ، که څه هم چې تر اوسه ورته وسلوالو طالبانو کوم ځواب نه دی ورکړی، خو د اوربند دغه اعلان د هیواد دننه او بهر تایید شوی او د خلکو د ملاتړ سبب شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل پانتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي چې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له نمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تېروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارته غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی، اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسا خان محمدی وای د نامنۍ لامله دا څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبرې د حالت ورته سخت او ناهیلې کوونکی دی. دی وای دا چې امنیتي ستونزې ډېرې دي، نشم کولی چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کېږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر نمانځلو له خوشحالیو بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وایي د نامنۍ تر څنګ اقتصادي ستونزو هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نامنۍ په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تېروي، خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي تر څو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ور باندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یاشوي باته کې خاصه توجه وکړي. اډیقل کنور سنوي یو کیکو کلچه مهیا کې یو
دای وازی د کابل په هنتون محصلین نه دی چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تستونز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
ای وقتی که محصلین دوی دختر پروژه محصلین خپل کورونو ته نشی تللی، دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوخی برنامه نیول کیږي. د دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي تر څو له ولسمشر سره وګوري. خغل امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیل ډالۍ او نقدي پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین رباني د تعلیم او تربیه پوهنتون دروا پوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنیو لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خبرونو کې دعوت کې دوی راو غواړي او دوی سره د دوی د زړه خاله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي. نو باید د لیلې پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي تر څو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والي خلاص شي او له بلې خوا د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه لالا خوشالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټول د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو. نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم. د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو ورونو ته مبارکي وایم. الله پاک دې پیغام وساتي، الله پاک دې د خوشحالۍ اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو د نیشنل اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکر کوو له دې وربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه وربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو ورونو سم دا ده چې ودغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم دا وربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نو کې اسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دوالو طرف سپینجلي به سرکشيني علما به سرکشيني د هر طرف په هر ولایت کې په هر کلی کې په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکشيني تا چې وصلې ته به یو زمينه مساعده شي. او سلام تاسو دایمي همکار قریش مشتنه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت ساروان د زړه د حملو په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ د جوړولو موضوع موږ ته وایي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکو ته ښیي چې د زړه سکتا یا حمله پرې راغلي او کنه ده، او که حمله پرې شوی وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. دا اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حمله د معلومولو لپاره ل کاروونکې د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن ل کاروونکې لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکې کړي، که د مخ کومه برخه فلج شوي وي سم نشي خندیدی او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې ل کاروونکې غواړي چې یو آسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبرې اوري او په جملو یا خبرو کې هر راست نا انډولي څاري. په پای کې له کاروونکي غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرک یا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکي په مرسته څرګندولی شي چې د کاروونکي یو مټ د بل په شان پورته کېدای نه شي. دا هم د سکتې ښکارندوی کوي. که په دوو برخو کې نتیجه منفي وه نو د اپلیکیشن کاروونکي سکته کړې ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولی شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندیز ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن ولست د اختر په وینا کې پر کابل ښار راکټي حملو ته په اشاره کې وویل چې افغانان د راکټ واښته نه تسلیمیږي. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې نن په دغه ښار باندې 12 راکټي حملې وسوې. چارواکو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګید. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې پر روسیه د بندیزونو د لرې کولو پر مسله فکر نه کوي. هغه وویل چې له دې سره هم دواړه هیوادونه د ګډ کار او جوړجاړي زیاته زمینه لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولي چې تهران ته جاسوسي کوله. د امریکا د وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالفو ډلو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. او ایران و جنگی چې چلوتکه جوړه کړی چې ټول مواد د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی زنجیه سپایم او د خبرونه زنګړې شوې نن کانګو ناروغي ته. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست وین.
ډیره مننه خورکې. زه په خپل نوبت سره ټول اغه اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ دی هغه ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
رازو یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کانګو د ناروغۍ پیښې مخ په ډېرېدو دي او په 2013 میلادي کال کې 238 پیښې ثبت شوې چې 93 تنه پکې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ وویل چې که په دې ناروغۍ اخته کسان په وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلي نعیم د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک مریضی ویروسی است و برای چندین سال است که واقعات مثبت از این ما در افغانستان داریم. این مریضی کریمیا کانگو یک مریضی که در حدود 30% مریضای از این میمور از این مریضی که بسیار یک فیصدی بلند است از این خاطر اما قابل جلوگیری است. نگرانی ما این است که مردم ما شما و در تمام کشورهای اسلامی که جایی که زب همیشه دمو زبه اینا شرایط ایمنی را در نظر نمی گیرن اینمی نگرانی ما ازمی است.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کانګو ناروغي مثبتې پیښې په دې ورسیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله د سرویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستونی درد دي. په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون یو شمیر متخصصین بیا وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ موضوع نه ده. په همدې حال کې د کرنې وزارت د وترنری د برخې چارواکي وایي تدابیر یې نیولې چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارانو ته د څارویو د ساتنې او پاکوالي په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لازه دی رادیو واوري. ډاکټر صاحب مشفق رازو د ته چې ساسې له نظره کانګو څه ډول یو ناروغي ده او څومره خطرناک شمیرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کانګو چې کوم دی هغه دی اصلا دیدی مانا داسته چه دا یو تبا چه اغا خوندیزی سروی یعنی تبی خوندی پنامه یا دی کریم یا پنامه داغ ناروغی مشهوره دا پدی اردوان معلومات شتا او په کتابونو کې او په تبابت کې د دې په اړه معلومات شته دی. دغه یو ویروسي ناروغي ده چې د یو حشرې په واسطه په اوله دفعه کې کوم حیوان چې هغه سورزه یا منبع دی هغه چیچل کیږي، یعنی کله چې هغه وچیچي دغه ویروس د هغه حیوان وجود ته ور داخل شي. د هغه حیوان په وجود کې دا پاتې وي مګر هم حیوان ته کوم ضرر نه رسوي، یعنی حیوان په مرض نه مبتلا کیږي. دا د مغه حشرې په واسطه دی چې چیچل کیږي حیوان. بعد لغنه چې کله هم دغه خزنده هم دغه حشره بیا انسان وغزه کی، یعنی انسان وچیچي دغه ویروس د انسان وجود ته ور داخلوي. بعد لغنه بیا په انسانانو کې د دې مرض اعراض او علائم ذاتی شروع کیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په 2013 کال کې دوی 238 پیښې ثبت کړي، ستاسو په نظر آیا دا ناروغي په افغانستان کې مخ په پراخېدو ده؟
او دغه ناروغي چې ده د حیواناتو د طریق نه هغه کسان چې د حیواناتو سره تماس ډیر ده او دغه حشره چې کله حیواني وچیچي او بیا وروسته انسان وغزه کوي یا چیچي دغه ویروس انسان وجود داخل کیږي. دغه ناروغي چون افغانستان چې دا یو داسې یوه سیمه ده چې دلته د حیواناتو د زراعت او مالداري او د دې سیستم ډیر دی، نو د دې لپاره که شرایط هغه انفکشن یا د انفکشن پروینشن یا د تعقیمي شرایط مد نظر ونیول شي کیدای شي چې مرض نورم پر مخ ولاړ شي او سرایتو کې ډیر.
کوم کسان ساسی په نظر په دې ناروغۍ زرخته کیږي؟
دا په دې ناروغۍ اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغوی د دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سروکار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغوی ورسره د حیواناتو سره سروکار لري دوی ورته ډیر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډیر انتقالیږي.
بله، نو ساسی په نظر کانګو ویروس هيا په ساري ناروغۍ وکشمیرل کیږي؟
دا خپل یو ویروس ده، نو امدی لپاره چې ویروس ده کېدای شي چې یو شخص نه بل شخص نه انتقال شي. دا یعنی ویروس پاسه
ډېره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغۍ په تړاو موږ ته معلومات راکوي. اوریدونکو د پکتیا نه لومړی هم ځان را پیژنئ، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. سلامونه احترامات می کوم کله خیر الله خیری د پکتیا ولایت د احمد کلو رساله د سرخیل کل نه فاس طرف تماس کیا.
وعلیکم سلام حیدری صاحب، خرغلی نن ورځ منګه کانګو ناروغي پاړه غی ګو مهرباني وکړئ.
په همدې اړه زه یو څو نظر لرم چې دا حیوان غوخه چې یو په دغه نه باسي او د غوښیو تغیر چې پټیا کې پتی ځنه زنانه د غو دلار نه باسي او د تر کول ډول مرض چې ستره کومل لیگی چې دا انسان ته داخل شوی دی.
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو معلومات درکې ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
مهرباني وروره. دغه مرض چې د یو حشره یا د یو خزندې په واسطه هلته په حیوان کې موجودی کلک چې تاسو حیوانات ذبح کوي خصوصا غواگان پسونه بزی التا دی اغوی اکثرا در پوستکی لانده یا دی دوی دی وڑای لانده التا در حشرات شتا تاس اغا حشرات کوله چی چی گوری دی دغا حشره پواسطه اغا خپل اول حیوان چی چل شوی وی او دغا میکروب اغا حیوان تای ور داخل کردی وی او روز تا بیا کل چی هم دغا حشره یا هم دغا خزنده انسان و چی او دغه ویروس لغه جن اخلی دا میکروب انسان وجود تا وینه ترا داخل کیگی کله چې دغه را داخل شو په انسان کې بیا څه تغیرات راځي د مرزونو اغه شروع کیگی چې مخکې ل دوه تر سلور ورځونه مخکې بعضی نور خبر انسان ته پیدا کیگی چې مریض په مبتلا شي وي کیدای شي دغه مریض سا سردردی په والا کې شدید تبوي بیا ورپسې سردرد شي او بیا ورپسې د بندونو د عضلاتو د غوښو درد شروع سي ورپسې بیا کیدای شي چې زړه بدوالی کانګې را پیدا شي او چې نورم پر مغزي په وینه په سترګو کې خونریزي پیدا کیږي او بله مهمه دا ده چې دغه مریضان اکثرا له رڼایي نه ډېر بد وړي یعنې په رڼایي کې ډېر حساس شي دا مریضان او ذاتي د غاړې شخوالی ورته پیدا کیږي بعضې نور اعراض و علایم شروع کیږي چې وروسته بیا دوه تر څلور ورځې وروسته نور خبرې بیا ورته پیدا کیږي چې کیدای شي مریض خامخوبي ورته ډېره شي عصبي شي ذاتي افسردګي ورته پیدا شي نارامي ورته پیدا شي چې کله له دې حالت نه بیا ووتو کې وروسته بیا مریض ته خونریزي پیدا شي په پوستکي کې د پوستکي لاندې یو رقم ټاپي یا څه پیدا کیږي چې دغه د خونریزي په وینه کې ورته شوی ده او په جلد کې یا په پوستکي کې ورته وړې وړې دانې غوندې د خونریزي له وجې نه هلته په پوستکي کې پیدا کیږي وروسته بیا کیدای شي چې خونریزي له سپګمونه یعنې د پوزې نه شروع سي د ورویو نه وروسته خونریزي شروع کیږي او بالاخره مریض ذاتی په کانګو کې ورته وینه پیدا کیږي تشو میتیازو کې هغه کې وینه پیدا کیږي ورورو مریض ذاتی بیا خرابیږي او د مریض وضعیت خرابیږي یعنی دغه هغه حالتونه دي چې کله هغه خزنده یا حشره انسان وچی چې دا ویروس داخل شو ذاتی ورورو دغه حالت مریض ته شروع کیږي بیا پیږي چې مریض یو حالت غوړه کړی ده
بل اوریدونکو دای مهرباني وکړئ
یا سپای خود سلامون اتوز تا محترم دکتر ستا در افغانستان نزدکن رو لفت اون بکنم پزل خودی وردگی من بندی چک نه
ولیکم سلام وردک سیب خرغلی میربانی وکره
منو نخور که نو واقعا دکتر مصر محترم دیر مهم خبره وکی نو زب دم رو ویم اچه کچیر تسلی و در کانگو ناروغی بانده اخت دی انسان پا وجود که اول کم علام رسی او بل پا در لوی اخترم رو روان بیا و در از این مثال که زیادتر خلق در قربانی که یا در وقتونه استفاده که پا در وقت لدو که پا در وقت او کچیر تا مثال پا دو لاس که زخم وی یا در غوینه مثال در دوست را اغشی پا دو که امکومه یو مشکل رسی و که نرسی در اصوال تا حل که بل که توسی نو که دو مشکل بانده یا پا دو مرض بانده چو که مکتلاش ترسو پوریچی دده کلینیک تایاش اپخانه تا ضرورت که سرای دی کمو چتک و رختی و استفاده وکو
ډېر زیاته مننه وردګ صاحب محترم مهم پوښتنې وکړې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
ډېره مننه وروره مخکې ما تاسو ته وویل چې کله دغه خزنده انسان وچیچي مخکې حیوان چې چلی وي اول کې اول ته د حیوان په وجود کې وي دا خو حیوان ته ضرر نه رسوي که هغه غواګانې پوسوره یا بزی وي په هغوی کې هلته دا منبع موجوده او همالته پاتې وي خو کله چې انسان وچیچو بیا له هغې نه انسان ته انتقالیږي دا ویروس وینه ته داخل شي او بیا په خپل اعراض و علائم یعنی هغه خبرې چې ناروغ ته پیدا کیږي مخکې مو ویل چې سردردی ده او د عضلاتو درد ده استفراقات دي او زړه بدوالی ده ورسره په سترګو کې خونریزي پیدا کیږي او رڼایي نه بد وړي د عضلې شخوالی وي د غاړې شخوالی دغه خبرې مریض ته پیدا کیږي او کله چې مریض په دې اخته شو نو بیا ورورو نور خبرې چې هغه خونریزي پیدا کیږي له سپګمونه او له خپله ورویو نه له دې نه بیا د وینې جریان شروع سي ورورو مریض دې حالت ته ځي چې وینه ضایع کیږي مریض شاک تزی یعنی مریض وضعیت خرابیږي کله چې تاسو دغه حالات مولید او دې شخص د حیواناتو سره تماس او یا فرضاً په مغه ورځ چې قربانی کیدله دغه حالات ورته پیدا شو سو ورځې وروسته نو تاسو پوښی چې د مریض دغه حالات ورته پیدا شوی ده او دغه د اهتمامات لپاره نه کله چې تاسو مریض په دې حالت ګوري زر هغه خپل نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ چې هغه ورسره اولین تدابیر ونیسي چې مریض کچېره زړه بدواله یا استفراقات یا خونیزی چیزې درلود دغه لپاره ډاکټران هلته تصمیم نیسي او غوی ته مایات ورکول کیږي، وینه ورته پورته کیږي او عاجل واقعات ورته شروع کیږي، نو بیا مریض داخل کیږي داخل د بستر ته. که چیرې تاسو دغه مریض سره بیا در سره مواجه کیږي نو زر ته زر روغتیایي مرکز ته تشریف یوسئ.
او مخکې له روغتیایي مرکز نه کور کې داسې لومړني مرستې باید څه وي؟
کتل کیږي که چیرې مریض څو اصالات درلود نو کولی شي چې تاسو مریض ته هماغه وخت کې مایات ورته شروع کړئ، او که چیرې کانګ زړه بدوالی درلود تاسو د ورید له طریق نه یعنی د رګ له طریق نه تاسو کولی هغه څه مایات ورکړئ، او که زړه بدوالی کانګ نه و کېدای شي د خپله د خولې له لارې تاسو ورته مایات شروع کړئ، چای ورکړئ، جوس ورکړئ، شیدې ورکړئ چې تر هغو هغه مایات واخیستل شي او د دې فشار ټیټ نه شي، نور کوم حالتونه ورته پیدا نه شي. تاسو اول تدابیر عملی یا که چیرې خونریزي درلود تاسو کولی شئ چې هماغه ځای چې خونریزي لري هغه ځای تمپان کړئ، یعنی کلک کړئ وی تړی په شی باندې چې خونریزي ورته ډیره نه شي او مریض خراب نه شي.
ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
سر سر څنګه پوښتنه ده چې دا سروي کې د مریضي د سروي باندې سره کوم مریضي په سروي باندې سړی څنګه پوښتنه کوي په مریضي اخته؟
مننه وروره. ما مخکې وویل چې دغه کوم هغه خزنده یا حشره چې ده چې ساروی چی خپل ساروی کې تغییر نه راولي، یعنی په ساروی باندې سړی نه پیږي چې دغه وایروس د ساروی په وجود کې ده او ساروی ته کوم مشکل پیدا شوی ده یا کوم ناروغي ورته پیدا شوی ده. مشکل همدغه نقطه کې ده چې د ساروی په مرض باندې پویدل نشته چې دغه وایروس ور داخل شوی ده. موږ پوښو او لږ نه بیا ځان وساتو، صرف دونه کولای شو چې کوم حشره د ساروی په وجود کې یا د وړیو لاندې وي یا وګوري دغه درغواګ لاندې بعضی حشرې شته کتل کیږي هغه خزندې، نو کېدای شي چې دغه خزندې د همدغه مرض سبب شوی وي د حیوان د سروي په وجود کې. خو کوم مشکل خاص خپل سروي ته نه پیدا کیږي، د سروي په وجود کې وي تر هغو چې دغه خزنده یا د حشره بل انسان روغ سړی وچی چې بیا هغه ته انتقال کی.
مهرباني لومړی همزان راو پیژنې.
تاپیر کرتا تھا ہمدار رہیں گا محترم ڈاکٹر صاحب کو ہل کمزور روگ میں برقرار و تندرست پروانہ
خوشاله اوسې وطن دوست صاحب محترم. نن موږ کانګو ناروغي په تړاو غږیږو، مهرباني وکړئ که تاسو سره پوښتنه یې.
قربان دې شم، ډېره ښه موضوع راخېستې ده د وخت سره مطابق، ځکه چې اوس قرباني غنم کېږي باید چې خلک پوه شي. مننه کوم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې کله یو سړی په دغه ناروغي باندې اخته شي نورو ته خو جوابونه ورکړه، او دا سړی باید څه وکړي چې هغه نورو کورنۍ ته انتقال ونه کړي؟ کله دا ساري ناروغي یو بل ته انتقالېږي، یا د کومې انتقالېږي یو بل ته، او د دې مخنیوي لپاره څه لارې چارې شته دي؟ په کور کې باید څه ور سره وشي دي مریض سره، او دارنګه کومه دوایي شته ده او کښنه پرهیز وکړي او ډاکټر ته څه وخت کې لاړ شي؟ دا پوښتنې مهمې دي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني وروره. کله چې مریض دا رقم مریض واقع کیږي تاسو خپل دغه وخت چې وځي قربانوي وخت ده، د حیواناتو یا سرویو سره ډیر سرو کار ده د خلکو، نو کچيري په دغه ورځو کې دغه حالتونه چې مخکې ما ذکر کړه هغه اراض علائم چې مریض دغه حالتونه پیدا کیږي، نو تاسو متوجه شي چې ما بادا دغه مرض ورته پیدا شوی نه، او د دې لپاره چې دغه یو ساري ناروغي ده له مریض د ځان ساتل، یعنی په دې ده چې هغه مریض تاسو وکولای شي یو روغتیایي مرکز ته ویسی، خو هغه تعقیمی شرایط باید باندې نظر ونیسی، فرزند دغه د وجود د مایاتو سره د وینې سره دغه سره ډیر تماس تاسو ونه ساتي، په دې خاطر چې کچیرې تاسو په لاس کې یا په پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه د وجود مایات یا وینه په هغه جرحې سره تاسو وجود ته تماس وشي، دغه وایروس د همدې جرحې د همدې زخم له لارې تاسو وجود ته داخل کیږي، یعنی دغه د مایاتو یا د وینې سره تاسو به تماس نه ساتي، او کولی شي چې په تعقیبي شرایطو کې تاسو ځان ډیر وساتئ له دې مریضانو نه، او هغه مریضان په ښه شرایطو سره چې تاسو ورسره تماس ونه لرئ کولی شي چې هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړي، د دې د مایاتو د وجود او د وینې نه ډیر ځان ساتي.
ډاکټر صاحب، تاسو د عواملو او همدارنګه د مخنیوي په تړاو مهم خبرې وکړې، په کانګو اخته ناروغ څومره د ښه کېدو چانس لري؟
که چیرې په ابتدایي مراحلو کې مریض ته دغه اراض علائم شروع سي او وخت هم دا وخت دی چې د سارویو سره ډېر سره کار وي، نو په اول قدم کې تر هغو چې مریض هغه خطرناکې علائمې چې شروع کیږي وروسته له تبې څخه وروسته فرزند د عضلاتو درد نه سردردي نه دانور علائم یعنی خونریزي شروع کیږي مخکې هغه وختو کې چې چیرې مریض ډاکټر ته ورسول شي روغتیایي مرکز ته کېدای شي چې هغه سره کومک شي او مریض حیات بیرته بچ شي او که چیرې هغه حالتو ته چې د مریض خونی زیان شروع شي دیدنه په وجود کې ټول د وجود سیستم له ځیګر نه نیولې تر توهاله تر پښتورګو دې ځایو ته سرایت نه وي کړی خراب شوي نه وي نو بیا کول شي د مریض چانس ډیر وي چې راوځي او که چیرې دغه حالات چې خونی زیان پیدا کیږي نو بیا د مریض سره کومک کول په هغه حالاتو کې ډیر کم وي یعنې کېدای شي چې مریض تلف شي.
بل اوریدونکي ته ورڅو مهرباني وکړئ.
دغه سلامونه او احترامات قبول کوو.
وعلیکم السلام.
دغه نه درته وایم موضوع خو ډېره ښه موضوع ده او دغه غوښو جواب ډاکټر صاحب ورنه کوي چې دا غوښته کوخري
سعید ورور نه غوښه باید وخوړل شي هغه خبره نه ده صرف هغه حشره هغه څه چې ده د هغه په واسطه د انسان وغزه کیدل دي هغه د خوراک له طریق نه چې دغه غوښه وخوړل شي هغه خو پخیږي فرزن هغه ته جوش ورکول کیږي پخیږي هغه کیدای شي چې دا ویروس یا میکروب هلته له منځه لاړ شي دغه طریق نه انتقالیږي تر هغو چې هغه حشره او هغه خزنده سړی انسان ونهچیچي غیر له دې نه له بل طریق نه انتقالیږي.
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نه ورور هغه مسله د غوښې او د شیدو مسله نه ده هغه تاسو کولی شئ چې هغه نه استفاده وکړئ صرف هغه کوم حشره هغه خزنده چې ده هغه د انسان د حیوان په وجود کې وي ما وویل چې کېدای شي د وړیو لاندې تاسو وګورئ د غوږونو لاندې دغه په نور برخه د عضوه د حیوان کې یو رقم حشرې خزندې شته نو هغه تر هغو چې دغه خزنده انسان ونهچیچي او د هغه چیچلو په واسطه چون هغه میکروب یا ویروس چې ده د هغه حیوان یا د سروې له وجود نه راخلي بیا د انسان وجود ته ورداخلوي تر هغو چې ونه چیچل شي هغه نه انتقالیږي.
مننه کوو دوستانو یادونه کوو چې نن په پروګرام کې د داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکوي. رازو نور اوریدونکو ته چې زه ډېر اوریدونکو غواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو دا اوس را سره په لیکه کې دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
خیر خواهم
د ننګرهار ولایت څخه اړیکه نیولې.
خیر خواه صاحب مهرباني وکړئ کانګو ناروغي په تړاو کې درس وکړئ.
محترم زه یو پښتنه لرم د ډاکټر صاحب نه.
ښه مهرباني.
زما پښتنه پداس کې ده چې دغه کانګو بیماری چې دغه د اختر په وخت کې د کانګو بیماری پیدا کی که هر وخت یو دویمه موضوع مې دغه د قصابانو په حساب کې دغه سره کار دغه قصابي کې راغره دغه مالونه حلالي مې سره کانګو ته ټول انتیږي
تنه د اختر په ورځو کې نه ده دا مسله چې باید د اختر ورځو کې خو چون د اختر ورځې چې دي د لوی اختر دلته د قرباني مسله ده دلته خلک اکثرا غیر د قصابانو نه ټول متاسسه د حیوانات سرویو سره تماس پیدا کوو تر هغه چې دغه د قرباني ورځې رانشي نور خلک د سرویو سره تماس نه پیدا کوي غیر د هغه کسانو چې قصابان دي یا مالداری کوي یا سرویس ساتي هغه ته خطر شته دغه ورځو کې د ټولو تماس پیدا کیږي سرویو سره د دې لپاره په دغه ورځو کې د دې باید اهتمامات ونیول شي او ځان وساتل شي او اکثرا لیدل شوی دي قصابان یا هغه څوک چې مالداری کوي زراعت کوي هغه کې لیدل شوی دي د خپل قصابانو هم پیښته شوی دي یعنی کوم 2300 وخت کې واقع چې په 2013 کال کې ثبت شوی دي په دغه کې قصابان هم شته هغه هم پیښته شوی دي چې تازه خپل د دې یو مریض شاهدیم چې هغه قصاب او پیښته شوی وو.
دوستانو خبرونه کانګو ناروغي ته ځنګړي شوی تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې کوم کسان چې مثلا د کانګو په ناروغي یخته کیږي لمړنۍ نښې په څو ساعتونو کې راڅرګندېږي.
د دې کله چې دا وایروس وجود ته داخل شي نو بعد د 2-3 ورځې نه وروسته ذاتی مریض اعراض او علائم شروع کیږي. صحیح شو همغه اعراض او علائم لکه سردردی او د عضلات درد شو او اسهالات شو استفراغات شو او سترګې کې خونریزي شو او د رڼایي نه د مریض بد وړل دي او وروسته بیا نور د دې 3-4 ورځې نه وروسته بیا ذاتی په خونریزي شروع کیږي. مریض یو قسم ناراميان پیدا کیږي عصبانیت افسردګي بی علاقګي ورته پیدا شي او د پوزینه او یا د ورونه ذاتی انګلیزی شروع کیږي بعد دوا تر سلور وروسته.
او په افغانستان کې څومره د دغه ناروغي د درملنې د پر امکانات شته؟ په کلیو باندو کې آیا د امکانات شته کنه؟
نه، مخکې مو ویل چې کله دغه مریضان په دغه موسم یا په دغه وخت کې پیدا کیږي نو دغه اهتمامات باید ونیول شي او خپل هغه نږدې صحي مرکزونو ته باید هغوی سره تماس وشي او مریض هلته انتقال شي چې هغه صحي کارکنان یا ډاکتران چې دي هغوی تشخیص کړي چې دا همدا د کانګو مرض ده که نه ده، تشخیص تفریقي وکړي نور امراضو سره. نو د دې لپاره باید په هماغه اولو ورځو کې زر تر زره ډاکټر ته انتقال شي چې تشخیص کېښودل شي چې دا مرض شته که نشته.
ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو ته
وعلیکم السلام.
سلامونه.
ډېره زیاته مننه. ځان راوپېژنئ؟
جاوید یم، کابل.
جاوید خان، مهرباني وکړئ نن کانګو ناروغۍ په تړه وغږیږو.
بس مخکې ویلې چې د چیچلو د لارې انتقاري، خو مخکې یو خبره وکړه چې کله انسان وچیږي نو د هغې له مایعاتو او وینې نه هم انتقالېدای شي. یعنی مطلب دا ده چې چیچلو نه غیر هم چې کوم دي کې وایروس پیدا شي نو له مایعاتو وینې نه انتقال. زما پوښتنه دا ده چې کله حیوان غوا یا بزه وچیږي نو دا ویروس خو د هغې وینې او مایعاتو ته هم داخلېږي، نو بیا خو په کار داسې دی چې د غوا مایعاتو او وینې نه هم ځان وساتي، ځکه انسان له مایعاتو سره انتقالېږي خو د غواګانو او حیواناتو له مایعاتو نه هم انتقالېږي. دا به د شډول دی نو هم ځان وساتو، ځکه چې هغه غوای چې چلوي یا مثلا حیوان چې چلوي دا غوینه ته میکروب داخل شوی، نو هغه د هغه ویني او داخل شوی نو د ویني او مرات نه ساتل څنګه دي؟ انسان نه ځان ساتي نو باید حیوان نه ساتل شي. او دا به پښتنه اداره چې دې لپاره چې انتقال نشي نو د حلالي سوکو دا احتیاطي ته، یعنی څنګه حلاله څنګه وکړو، څنګه ځان وساتو؟ حشره خو موږ پیژنو نو نوم لیدلې، ویروس انتقال شوی موجود دی، څنګه ونه ځانو؟
څما دا ډاکټر صاحب جواب کې لته سیمنه مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر ښه پښتنه د ورور ما مخ ویل چې د مایات او یادی وینې هغه وخت انتقالېږي چې کله ستاسو په وجود کې لاس یا پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه مایات او وینه ستاسو هغه جرحه یا زخم سره په تماس شي، دغه طریق نه بیا دغه زخم دغه وایروس د همدغه زخم لارې وجود ته ورداخل کیږي. یعنی کله چې تاسو علاله کوي یا ذبح کوي باید تعقیمي شرایط مد نظر ونیسي چې ستاسو لاس پرینشی په چاړه او هغه دغه وینه په تماس رانه شي. په هغه وخت کې کولی شئ تاسو د سکش پلاس کې چپن واغوندی، خپل ځان پټ کړئ چې ترغو کوم د وجود زخم را مینس نه شي او دغه وینه او مایات ستاسو زخم سره په تماس رانه شي، بیا له دغه طریق نه انتقالېږي ترغو پور چې زخم ستاسو په وجود کې موجود نه وي، یعنی جرحه موجوده نه وي که وینه یا مایات په تماس راشي نه انتقالېږي، په هغه صورت زخم چې موجود وي بیا انتقالېږي. نو زموږ هدف هم دا دی چې تاسو د حلال یا د ذبح په وخت کې باید خپل هغه شرایط چې تعقیمی شرایط دي هغه مد نظر ونیسئ. کله چې ځمه کوي دسکش پلاس کوي چپن واغوندی او کوم شرایط چې تاسو سره سده هغه تاسو خپل مراعات وکړئ، چې تاسو مثلا پخیم او په بوتان یا چپلکه چې سدي هغه سره باید صحیح پټ وي چې تاسو وجود سره په تماس را نشي.
ملاتب محمد اخوان د زبل ولایت نیازیانو لکلی خبره کوم.
ښه، ډېر ښه، مهرباني که د کانګو په اړه پوښتنه یې در سره.
کانګو په اړه کلمه دا پوښتنه ده چې له ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه چې دغه مرض اوله واره مخنیوی یعنې په هغه حیوانانو کې چرپایانو څو بجو کې هلته وقایه یا مخنیوی کېدای شي چې یاد لري کوم انسان هم کوم څه نکړل او کېدای شي په سره کوم کېدای شي چې ډاکټر هدایت راکړي.
سمه معلومات بدر کی ډیره زیاته مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، کله چې تاسو مالداری کوي یا سروي ساتي په ځایو کې چې تاسو سروي ساتي چې هغه تبیلا یا کوم سروي چل ساتل کیږي هغه باید دوا پاشي کوي، هغه ته د زراعت تاسو سره په تماس شي هغه تاسو ته یو قسم دوایی د هغه در کول کیږي، هلته باید دوا پاشي شي کوم سروي چې ساتل کیږي. بیا دغه حشره یا دغه خزنده چې کوم دی هلته بیا نه نمو کوي نه نشو نمو کوي هغه له منځه وړي. تاسو په وره کې کوشش وکړئ چې هلته چې کوم مالداری یا سروي وي هغه ځای دوا پاشي وکړئ، نو د دغه مرض یا د دغه خزندې بیا هلته ژوند کول لږ ذره په سختي شي.
بله ډاکټر صاحب، که د کانګو ناروغۍ د تاریخچې په اړه یو څه معلومات ورکړئ، ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې دغه ویروس پیژندل شوی او امیر روغتیا وزارت هم په دې اړه بیلابیل ارقام ورکوي، څومره مخینه لري مهرباني؟
دا ناروغی چې کوم دی اوس په افغانستان کې په دې وختو کې لږ زرسه شوی ده، شوی پیدا شوی ده. په نور ممالک خصوصا افریقایي ممالکو کې لکه په کینیا کې، تانزانیا کې، دی کې په اول ځل کې هلته دغه همدغه ناروغي یا دا ویروس د همدغه حشرې په واسطه د څارویو په وجود کې چې شوی و هلته دا کشف شو، چې دغه په بیا په 2002 کال کې و چې په ترکیه کې د دې مرض شیوع پیدا شو، چې هلته تقریبا 130 کسان په دې مرض مبتلا شوي وو، دغه مرض هلته وپېژندل شو. اوس په افغانستان کې هم دغه واقعیت را پیدا شوي دي، شوي دي، او مخکې له غنه په افریقایي ممالکو کې دا ډېر دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره وو، او د کانګو ناروغۍ په تړاو یې موږ ته معلومات راکړل. خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب مشفق یې ونړۍ مننه.
ډېره مننه تاسو.
اوریدونکو له تاسې هم ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چمده مکن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
استدیوی پیاک.